برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
ډیر مننه ستاسو څخه پرشتي نگاه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له اداره سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې نن پنجشنبه به سیمه کې د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون په خبره علما کرام هم شتون ولري.
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې پورات افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. د روداتو په ولسوالۍ کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنیک مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبه پر ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیت پالیسي خپل د جرار محمد د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به زموږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندیم چې موږ مطابق همدغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوې وې. د دې په خبره پرون لږته لږه څلور مشکوکې بستې کشف سوې دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو بدرشل کې چې د نومبر پر 16مه کېږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوې ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تېره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل سوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پیښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشینۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني وطن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنگټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام ملیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 10,000 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. راپورونه کوي چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. په خوست کې فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دا هم ورته چې په ننګرهار کې د برېښنا نه موجودیت فابریکې او صنعتکاران زیانمن کړي.
د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغه موږ ته وویل چې موږ ساوه کړې، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي، خو یانس ستولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پروند د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته.
We do that not by participating directly in peace talks. That's not NATO.
موږ ته هڅه داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناتو اصول نه دي. خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناتو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو موږ د سولې ستره ونډه داده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته د ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته د ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدای او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غني له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشته دوی غونې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
موردل چې ناتو وایي د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلان وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ډیره برخه د کمیسیون د بې کفایتۍ له کبله دي، خو کمیسیون خپل سپیناوی لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د ټاکنو را وروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه سبسیوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤل اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو صورت مخکې نهایی سی.
آماری که ما داریم تا کنون ما نزدیک به 3
دیوی د شکایتونو هغه شمیري چې تر اوسه پورې موږ ته رسیدلي دي 350 دي. په دې کې ډېرې د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو او یو شمېر مرکزونو کې د دوی د کارکوونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د اولتونو له مخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسیږي.
شغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر چرونو وروسته د ځینو مرکزونو رای باطلي اعلان شي او یا د یو شمېر صندوقونو رای د سره وشمېرل سي. د دغه کاندیدانو چې سره له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او چلو وکړي، ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمي دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحب مسؤل هاشم درانی مني چې په ځینو سایټونو کې د رای چونې پر مهال ستونزې او د بایومټریک دالې سره چې نوې و کارکونکي نابلده ول، خو د رای چونې د بهیر د ناوخت پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډیرو محلونو کې هلته آماده ناست و تر څو نظیرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو د خاصه خیر دا په قصدي ډول باندې نه و چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به نظیرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې نظیر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅ کله نشو کولی چې صندوق خلاص کړو. دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما در کوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپوري چارواکي هلته منتظر و. خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید نظیرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم، بیا مو نظیرین ته چې اجازه ورکړه، نظیرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسو یې خپله ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، نظیرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا درې لکه سټیکر لګول شوی و چې یوازې تر 50,000 لږ زیاتو کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول شي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي. محمد الاسلی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ځینو ځوانانو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې د خوست د ولی د ګوشه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست ولی د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی دی. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولی حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست ولی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال وروسته د همدې ورځې ناوخت مازدیګر د خوست یو شمېر مدني فعالان او ځوانان په یوه خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې یاده قضیه وڅېړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولی نه یوازې دا چې د هیواد یو ډېر وطن پرسته اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولی د یاد جرم په تور له دندې ګوښه او سرنوړۍ ته معرفي کړي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګند کړه. ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د و خاین د و قاتل په نوم یادو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې او اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادې پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیسته وه، غوښتل یې چې د فاتحې مراسم ګډ وډ کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لري کوم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلی دي او دا ویل چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بې احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شهید سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
په هلمند او کندهار کې د وژل سو جنرالانو په یاد په کونړ کې غونډه سوې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې دپاره راټول شوي وو چې د هلمند او قندهار وروستۍ پیښې وغندي او پکې وژل شوو کسانو ته د مغفرت دعاوې وکړي. راټولو شوو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومین حسین خیل وژنه یوه نه جبرانیدونکې پیښه ګڼله او له حکومت وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي. په دغو مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړي او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای دي خاورې هر بشای دي من رازق ده هر بشای دي خاورې ساتونکی ده او دا خاوره به ساتو دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منزل تر سوو چې د موږ د راتلونکي نسل هیله وارزو ده.
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل عبدالجبار قهرمان جنرال عبدالرازق اڅکزی جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لاره کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دی او په غم کې یې د کونړ ولسونه شریک دي.
مونږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپله یې ورته وایي بچیا په مخه ریښه شه جاړي نه سر نش کوي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې مونږ او تاسو به سر ورکوو خو سنګر به نه ورکوو
مدنی فعالان علماء کرام پر دغه پیخه سخت خواشین یو دشمن دی پر دې باندې نه خوشالیږي چې دغه پیخه مونږ تر سره کړو ته مونږ بعد دلته د خپل شوم اهداف ته ورسیږو بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی هر بچی رازق دی او دوی به وکولی شي چې د خپل خاورې او د ارزې تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکړي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک ګوري او لوی ځای و دښمن دي ځان ته دا بریا نه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړه مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده. دا خاوره
په پای کې د هیواد ساتنې په لار کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالی وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړي هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دغه اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وي. د خبرونې په وینا د شنبه او یک شنبه انتخابات په بریالي توب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورتجمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسیده. په مقاله کې راغلی چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانستل کېدو سربیره انتخابات په بریالي توب سره وسول او د یک شنبه په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو سیاستوالو او اوسنی پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نومونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو و، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړي، خو خبرونه په مخکنی پارلمان کې د ښځو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغو استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی ښځینه نوماندې ته د عدم اعتماد رایه ورکړې وه. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې ښځینه نوماندې د اعتماد رایه وانخیستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ یې کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم و او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا و. ټاکل شوې ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
که څه هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پر ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټه کې دی. بلخوا صدر اعظم چین ته سفر کوي چې له پیکینګ څخه هم مالی مرسته وغواړي. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبه پر اس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کېږي مالی مرسته وغواړي. دی وایي موږ له IMF او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سختې مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د شپږ میلیارد ډالرو مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکو پور اندازه هم کمه کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله د هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دغو تمریناتو د روسیې عکس العمل هم پراولی دی. نور جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 5000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناتو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناتو روسیا تورنه کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یوه مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناتو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی، خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوه دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناتو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بیلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینه منسک کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه از مشپلو ته نشته پراخه شوې ده، د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناتو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناتو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تېره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په روسیو کلونو کې ناتو او روسیې یو بل په تېري تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واغیاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن روداتو ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسي ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړی چې د امریکایي توغندیو قربان سي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار صنعتکار وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلي برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګراریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې واه سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړي، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایهګذاري وکړئ، هغې موږ ته وایي چې موږ ساه وکړې، کاش چې دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله یې وایي
حیران موږ پاتې چې ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده چې په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکړي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت موږ تنظیم کړی دی، راوځو. بیا ضرورت د دې نشته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تېره ورځ ناست درلوده ترڅو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زر لپاره مهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت څوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخ ته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلي ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپله ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو یو بل راپور راخلو. په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین آدرس موندنې سیستم فعال کیږي. چارواکي وایي چې دغه سیستم به د دغه ښار په شپږمه نیه کې تطبیق سي. د دوی په خبره په ټول مزار شریف ښار کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لیدل کیږي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین آدرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عیني د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازد در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو معیارهای بین المللی آماده شده.
د مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین آدرس موندنې لومړی تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژې یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالی ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ برېښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیقه او شفافه توګه په مصرف رسیدگی.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما ارزمند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد صمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و این پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و ایره باید شهروالی به یک طریق درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین آدرس موندنې د پروژې تطبیق 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ یې د مساعدولو په هڅه کې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یو مو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلاس
مننه.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونډه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو به یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو. او دا یو بشری حق دی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15 ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي. او محترم اتباع د افغانستان د مراکز د تللی په خپلو تذکیرو استیکری لګولی دي او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون
په دغه حساس او شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي چې کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس او شیبو او په دغه حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په دغه نظارت وکړي او بلاخره به اخر کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلور حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي. تګ راتګ خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به. درېیم حق څه دی؟ هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنونو له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نه سي چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لاره نه سي پیدا کولی. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشاره خلکو ته وکړي او کوایسي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنې ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو په هکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دغه پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي، نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډېر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
خلاص نه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانه سي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلق دی ویر او دی ارعاب لاندې را نسی. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دی د نظارت د انتخابات څارون کې څوک چې دی دا هم د روب را لاندې را نولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي. د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب راندې را نولي او نه هلته خپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي او خلق چیزی رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنې د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي. د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بی‌طرف وي. کمیسیون د انتخابات بی‌طرف وي، کمیسیون د سم شکایت باید هغه بی‌طرف وي، امنیتی ارگانونه باید بی‌طرف وي، خپل وکیلان باید بی‌طرف وي، نه چې خوانه په دې خلقو بانده پا مامورین رو بانده پا نور رو بانده اعمال ده فشار رو بڑی. بل اصل چه ده؟ درم اصل آغا تبعیز ده چه باید تبعیز نوی. پا ده مانا چه پا یا و جایی که با حالت مختلف اقوام را طولیگی او ده مختلف و اقوام و خلقو نبا حالت استاجی توب نبا خلق حالت کاندیدوی، نو هیچ چوک نیسی که ولی چه لمامورین دی کمیسون نیولې تر امنیتی ارگانونو پورې تر نورو خلکو پورې آلته تبعیض وکي چې یو قام د رای نه محروم کی او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کي. دلته مکمل درهم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بی‌طرفه وي، جانبداری د چانه ونه کي، د چانه حمایه ونه کي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځانه چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام عمر
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا چې د انګورو موسم دی، نو موږ هم د انګورو په پیدایښت، ډولونو او ارزښت خبرې کوو.
انګور چې مصر ته راغلل، انسانانو خطوا د جوړولو لپاره دین استفاده کړله او دین یې وین جوړول.
په په پیل کې به واوري چې په افغانستان او نړۍ کې له څه وخت را په دې خوا انګور د یوې ګټورې میوې په ډول کاریږي. ورپسې د باغ لرونکو د هغو دودونو په هکله خبرې کوو چې د انګورو د ټولولو پر مهال یې لري. په آخر کې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د باغدارۍ په برخه کې له مسؤل سره هم مرکه لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، انګور نرم پوټوکی او شیره لرونکي میوه ده چې په تا کې شنه کیږي. انګور له هغو لرغونو میوو څخه شمیرل کیږي چې په پیل کې یوازې د حیواناتو د خوراک لپاره کارېدل، وروسته بیا انسانانو هم په میوه کې شامل کړل. د انګورو تاکونه د لومړي ځل لپاره تقریبا 8000 کاله وړاندې په ګرجستان کې وکرل سول. بنفش انګور چې تر ټولو زیات مشهور دي، اول ځل په مصر کې د میوې او شرابو جوړولو په هدف وکارول سول. د علومو اکاډمۍ د کیمیا او بیولوژي د ریاست علمي منشي ډاکټر ګلشاه اریانوال د انګورو د پس منظر په حق لوایي:
اصلا اول خپل دا چیر پیدا شو، خلکو نه پیژندل انګور چې مصر ته راغلل. انسانانو خدوا د جوړولو لپاره دین استفاده کوله او دین واین جوړول، مګر په ګرجستان کې اصلی انګور چې اهلی شو ډیره سابقه یې خپله ګرجستان کې، یعنی ګرجستان د انګورو سابقه ترین ځای ده. د نګروسته بیا اروپا ته انتقال شو چې افغانستان ته 300 کاله مخکې دلته رنکل شو.
انګور هغه میوه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرل کیږي، خو یو شمیر ولایتونه دا چې هوا او اوبه د انګورو ودې ته مساعده ده، داسې انګور په کښنه کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې کوم ډول انګور د ستایلو وړ دي، د کرنې په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې مسؤل غلام رسول امان څخه مو پوښتلي دي.
په پراخه پیمانه سره په قندهار، هلمند، هرات، کابل، کاپیسا، پروان، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، په پکتیا کې منګور لرو. په نورو ولایت په لوګر کې منګور شته. د 115 نه زیات کم انګور دي. ډولونه حسیني دي، کشمشي دي، طایفي دي، چوندخاني دي. بالخصوص هرات کې مونږ ډېر انګور لرو، چې په تر مثال آیتا دي، فخری دی، لال دی، سر لال دی، تور لال دی، راوچا دی، صاحبی دی. زمنگا تایفی انگور چې دا بهرنی مارکیټ نه ډیر خوخی، یعنی دی دغه مقدار د شکر چې دی، مقدار د قند چې دی، دا کم دی. او لال انگور ډیر خواږه دی، مزدار دی واقعا. سر لال د دهیرات قندار کې شوند خانی انگور ډیر خدغه لري. د فاریاب درته هم دغه تور کشمشی انگور چې دغه ممیز هم ډیر خې دی. په شمالي کې مونږ تقریبا په نامه د مونقه ډیر خایسته انگور لرو. زمای خبره ده، 2018 کال د نمایشګانه په یاد ده چې د امریکا سفیر راغی او په استجو درو او داسې خپل قصه وکړه ول ځد شو ماشومومه نو مونږ ته وز مونږ لرونو ویل چې راځي لاړ شو مارکیټ ته چې د افغانستان ممیز راغلی دی مارکیټ ته، یعنی مونږ د افغانستان ممیز ډیر مشهور و په هغه وخت کې.
د تاک لرونکو په خبره انګور ټولول د دوی لپاره یو میله او ساتیری دی. کله چې انګور پاخه سي بیا خپلوان او دوستان راغواړي، د انګورو لشکولو مخکې ختم کوي. میلمنو ته د غرمې له مخې تون او تیز خواړه له خوږو انګورو سره ورکوي. له هغه وروسته د انګورو په شکولو پیل کوي. په دې اړه د باګرام د ولسوالۍ اوسیدونکي نجیب وایي:
د انګورو په شکولو بس عموما سیمېله چند کلیوال راټولوي، کار په یو ورځ باندې شروع کوي. زیاتره عموما ملګري راغواړي، خپله زما ملګري وله نو هغې زنګ وهله چې راځه د انګورو میله ده او ملګري راټول شوي دي او که نن د ما رش کېږي ما سره ملګري کومک کوي، سبا دې بل کېږي زه ورځما، که زه نه یم ورور مې، که ورور مې نه وي کاکا زوی که نه. خیر یو خو محلي خوراکونه دي، بیا د ملګرو لپاره غوښه او میوه هم د خپل انګور، او بیا عموما شوقي خلک چې دي هغه بیا د شړومبې ورته وایي، تروي ورته وایي، د هغې ډېر شوقیان دي.
د شمالي خلک بیا د انګورو د شکولو پر وخت یو بل دود هم لري چې د دوی په وینا لاشي ورته وایي. لاشي هغه دود دی چې د انګورو له شکولو وروسته کوم وښکالی چې په تا کې پاتې کیږي بیا یې ماشومان او تنکي ځوانان د ځان لپاره شکوي. په دې هکله نور معلومات د پوهنتون استاد نورالله کوثر څخه اورو. نوموړی خپل هم په شمالي کې د انګورو باغونه لري.
مرحله د لاشي راغله چې لاشي نوي ځوانان او ماشومان یو میله وله او ډېره خوندوره میله،
او دماغ خپل یادښت ما یو کجاوه درلودله د درې باغ کې به ملاشي وکړه دا لاشي به ختمه سوه بیا به موږ دا اجازه درلوده چې هر څوک د هر چا باغ کې لاشي کولی سي
ځینې تک لرونکي چې له خپل باغ څخه ډیر حاصل واخلي او په خرڅولو کې هم د قناعت وړ پیسې ترلاسه کړي بیا یو حیوان حلالوي په وینه یې د بڼ دیوالونه سره کوي په دې هکله د کاپیسا اوسیدونکی نصرت الله وایي
مخیلینه چې انګور راغونکو اول دوستانو کلیوالو انډیوالان راغواړو یو ختم نیسو دا ختم د تبرک لپاره وي د دې لپاره چې موږ دغه انګورتاک باندې څومره زحمت ویستلی وي او څومره وخت ورته ورکړی وي چې د نن موږ یو ښه حاصل لاسته راوړو او آینده کې موږ ته یو ښه پیداوار ولري طبعاً هغه کار چې په ختم او په قرآن او حدیث شروع شي میوه او نتیجه ښه وي نو همدا ده چې که بازار وي که نه وي موږ ته پکې ګټه پاتې کیږي نو دته مخکې له مخکې نه موږ دغه تورې کڅوړې وراغوندو او دا د دې لپاره چې هغه مچۍ او غومبسې چې په ده باندې کینی چې دا نخداره نه کي لکهداره نه کي او د ده بازار ډاون نه شي د همدې په مخه باندې موږ دا کار کوو یو انګورتاکې څو غوزي زړندې طبعاً یو کزاکار نه شي کولی نو دا هم یو خاص ټاکلی مراسم غوندې اشرګر راغواړو نو هماغه وخت ډېر مزدار وخت وي چې هر یو ته ګوري او بس توره کڅوړه په لاس او شنګلې ته وراغوندي نو دې نه موږ خاص لذت او کیف وړو
یو شمېر تاک لرونکي بیا د ژمي لپاره انګور په کنګینو کې ساتي کنګینه له پخې خټې څخه جوړه شوې کټو مانند دیګ وي چې انګور پکې تازه او ښه ساتل کیږي د انګور ټولولو وخت د مونی په لومړیو ورځو کې وي دا چې په څو ورځو کې ټولیږي د باغ په مساحت او د کارکوونکو په شمیر پورې اړه لري هغه کسان چې د انګورو په ټولولو کې تجربه لري او ښه حاصل ورنه اخلي وایي چې انګور باید د لمر له راختلو څخه مخکې له تاکونو څخه وشکول سي ځکه انګور نازکه میوه ده که چیرې د لمر وړانګې ورباندې ولګیږي مړاوي کیږي بیا یې څوک دومره نه خوښوي د شمالي اوسیدونکی ولی محمد وایي چې دوی له انګورو شیره هم باسي زمونږ همکاري فرشتې مرسل ورسره مرکه کړي چې د اوریدو بلنه یې درکوو
موږ تقریبا یو 15-16 تاک لرو 15 خروار یا 40 خروار انګور لسته راوړو
دا څه رقم راشکوي بیا کله چې پخسي
په قیچی راشکو په دې خاطر چې هغه د دانو جلوګیری وشي نو ډیر منظم راشکي بل نوکان خرابېږي نوکان ګوتې نه چاودي کیږي که د سکش ورسره واغو نو خو بیا بيخي کده
کوم دود رسم رواج ملري د انګور شکولو په وخت سره کوم رواجونه لري
یا دستور په من کې زوخه ورته وای د انګورو دانی راخلی بیا په یو کچاوه کې اچوي هغه بیا نو لغت کې دغه نه بعد بیا هغه لیلاندې دیګی ورته ویښوي په غدیوي کې بیا هغه شربت واچوي بیا هغه صافي کي او بیا 2 ساعته یوه شپه داسې اور ته لاندې بلیږي بیا هغه نو میلمه راشي یا میلمه ته یې څوک دي لکه د اصلو په شکل داسې یو شیتي جوړیږي یا سبایي چای سره بیا اکثره وخت خلک خوري
کله چې انګور له تاکونو څخه وشکول سي یوه برخه یې تازه خرڅیږي او نور د ممیزو په شکل وچیږي چشنه ممیز یې په سیوري او تور ممیز یې په لمر کې وچیږي خو یو شمېر باغ لرونکي بیا د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې ډیری میوې چې انګور هم پکې شامل دي له همدې وجې خرابیږي په دې باب هم فرشتې مرسل له میرجان سره چې میوه خرڅوي مرکه کړې ده
کله چې له باغ نه د انګور تاسو واخلئ دلته راوړئ کنه خرڅلاو ته څنګه ده بیا کاروبار
د دې د میوه ډیره به قدر ده یو من په یو پلاستیک کې دلته په 100 روپۍ خرڅي دا که د نور ملکونو هغه دا یو من باید زمونږ په 1500 خرڅي دي
ولی دې سده
بس دا ټول د دې را باندې دی
تاسو په نظر څه باید وسی چې د میوه هی منظم سي او قیمت پیدا کړي
دلته باید سرتخانی جوړ شي چې د انګور پکې کو ساتي دا مڼه خلک پکې و ساتي کدا سیزن خلاص هم شي باید دلته انګور راشي که سیزن خلاص هم شي باید مڼه راشي مارکیټ ته زمونږ دا وګور دا څو په 100 په ناخلی دا انګور درنوړی الته ساتي بیرته راوړي سیزن چې تیر شي به راوړي کاروبار خراب ده پارشي کې خراب ده کار
دا چې د کرنې وزارت باغلرونکو په تیره بیا هغو کسانو ته چې تاکونه لري څه کړي زموږ همکارې فرشتې مرسل د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې له مسؤل غلام رسول امان سره ملکه کړي په پیل کې ورنه پوښتلي چې پخوا به باغلرونکو انګور څه ډول شکول
معمولا په لاس کېدل او په داسې ټوکرو کې اچول چې هغه ټوکرو کې هوا حبسوه او هغه به ضایع کېدل انګور تر هغو چې به مارکیټ ته رسېدل یا هغه محل د بستهبندۍ ته رسېدل انتقالات یې هم ډېر تر مارکیټه پورې دوی صحیح طریقه سره نه و د باغدارانو د وچولو طریقه چې وه هغه دوی معمولا په مځکه باندې وچول یا به یې کشمشخانې درلودلې هم دوی عنعنوي شکل درلودلو هوا یې صحیح جریان نه درلودله هب سبه وه چې وخته به یې راغونډم کړل نو بیا به یې هغه داسې یو ځای کې ایښودل چې هغه معمولا حفظ الصحه به سوال لند راتله
کراسو اوس وخت د انګورو پرشکولو کې څومره بدلون راغلی لکه نوو طریقو نه اوس کار اخیستل کیږي
په اول قدم کې باید وایم چې مونږ دوی ته راغونډول موقع ورو خدله چې انګور ډیر حساس دی زر صدمه پذیر دی ک په ګرم هوا کې راغون شي نو د انګور عمر کمیږي تر مارکیټ پورې ان چې مر سرک وهي انګور تر راغونډ کې ډیر خې مډرن قیچانې متور کړي چې هغه په دې قیچ سره باید راوش کول شي په خپل خوشه کې طرف چې په تاک سره وصل دی هغې کې داسې یو تکمه کده که دغه تکمې نه لاندې انګور قطه کې په قیچي باندې دا باید وچولو ته ویسي په خاطر دی چې د دې ضایات زیات تبخیر زیات دی زر کې سری کېږي تبخیر تکمه د خوشي سره وي نو هغه باید د تازه خوړلو لپاره د هغې عمر زیاتېږي تبخیر کمیږي د زده کړې پروګرامونه هم ورته دایر کړي دي عملا نو دوی ته ښودلي دي
د کلي او بانډو خلک معمولا کله چې هغه کوم څه دوی ته له پلار نیکه نه پاتې هغه ورته ډېر ښه ښکارېږي یا فکر کوي چې دا یوه طریقه به ګټوره طریقه وي په دغه قسمت کې تاسو څومره مشکل سره مخ شوئ کله چې دوی هم تشویق کول چې راسې په نوې بڼه باندې انګور راټول کړي څنګه وده
دقیقا زما خپلې تجربې دي چې کله به د بزګر سره په دې اړوند باندې مونږ خبرې کولې چې خپل په ژوند کې باید بدلون راوړي خپل په کاري روشونو کې باید بدلون راوړي زموږ پلار او نیکه داسې کار کړی دی همدغه لار روان دي همدغسې انګور تربیه کړي دي همدغسې راغونډ کړي دي مونږ همداسې کوو پروګرامونه د زده کړې چې په نامه د دیقان صحاوي مکتب چې مونږ یې لرو په کلو بانډو کې دیقانانو ته میاشت کې دوه ځلې دا پروګرامونه دایریږي د هغوی په ژوند کې تغیر راغی د هغوی په تولید کې تغیر راغی د هغوی د ضایات کم شو د انګورو
کله چې تاسو دومره کار له بزګرانو سره وکړ په بازاریابۍ کې څومره تغیر راغی په دې برخه کې تاسو سره مرسته کوئ
طبیعي ده چې کله کیفیت د میوې ښه شي ضایات هم کم شي بازار موندل هم اسانه کیږي اوس سره
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا اخی چاري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.